کړم چې دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه افساته خبري غړې کې تاسو ورکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمېونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو خو لومبه د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې د ښه او بدو طالبانو ترمنځ توپیر باید ونه شي. د کورمې د وتیزو قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمو کې د فوځي عملیاتو پیلولو پریکړه بیرته واخلي او د امریکا ولسمشر د خپل یوکرایني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د کیف د برېښنا مرکزونو د ملکیت اخیستو وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور وایي چې د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر باید ونه شي. نوموړي پرون د یو شخصي ټي وي چینل سما نیوز سره په مرکه کې زیاته کړه چې کله حکومت دغه فرق ختم کړي نو هله به په سیمه کې امن پزی شي. نوموړي زیاته کړه چې په بنو کې د وروستي وسلوال برید ذمہار هم هغه وسلوالو چې مخکې خ گنل کے دل خورستو بدشو هغه زیاته کړه
او بیا د ګور طالبان کولو
ګور طالبان خو د هغه دي چې تسلیم شو او ته د دوی نه توقع ساتي چې ګنی دوی به جنگ وګټي. هغه ته مو وسله ورکړه خارونه کې به ګرځیدل نو هغه قلنګونه خصله شروع او بدنامي جوړ کړه.
ګنډاپور تور پورې کې چې مرکزی حکومت د وسلوالو د مخنیوي پر ځای د دوی د ګوند سیاستوالانو او مشرانو خلاف مقدمه جوړي. د نوموړي په وینا فوجي عملیات د مسلې حل نه دی او د ګټې په ځای د ولس ستونزې ډېری. وفاقي حکومت لا د ګنډاپور د تورونو په جواب کې سندې ویلې خو فوج او حکومت وخت په وخت دا رقم تورونه رد کړي دي او وایي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کوي. د کورمې د وتیزو قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمو کې د پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې انتظامی او امنیتي چارواکو د قبیلې د یو شمېر سیمو خلکو ته له خپلو سیمو څخه د وترلو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی وو چې پرون پای ته ورسېده. د سیمې خلکو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې په سیمه کې شپږ ځله عملیات وشو، خلک بے کور شو، کورونه وران شو، خو بیا هم د امنیت ستونزه هواره نشوه. په یادو سیمو کې د مالونکو ګاډو په قافلې سږ کال د فروری په 18مه د وسلوال برید وروسته حکومت دغلته د عملیاتو فیصله کړې ده. بلخوا ځایي پولیسو چارواکو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو په یادو سیمو کې محدود او هدفي عملیات کړي دي خو اوس غواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې پرانستل شي. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد بیګا مشالډو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان په دغه لاره د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فروری په 18مه پاکستان په دې تور بند کړه چې د افغانستان د طالبانو حکومتي ځواکونه په متنازعه سیمه کې مورچې او تاسیسات جوړي. طالبانو د تور رد کړی دی او ویلي دي چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانی. د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو وروسته تورخم دروازه پرون د باروونکو لاریو لپاره پرانستل شو. په تیر نږدې یو میاشت کې د دې لارې تلګېدو لامل د دوړو لورو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو تاوانونه اوړېدلي دي. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې نن سخبا په دغه پوهنتون کې د زده کړو لړۍ بیا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت د نامنې له وجې د صوبې په درو پوهنتونونو بلوچستان پوهنتون، سردار بادر خان پوهنتون او بیوټمز کې د مارچ له 18مې راهیسې د زده کړو بهیر ځنډولې او زده کوونکو ته د آنلاین درسونو ویلي دي. د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی سي پرون مشالډو ته وویل چې د پوهنتون انتظامی د مارچ له 18مې څخه په کیمپس دننه د درسونو بیا پیلولو نوټس جاری کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل یوکرایني سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د کیف د برېښنا مرکزونو د ملکیت اخستو وړاندیز کړی دی. ټرمپ هڅه کوي د ماسکو او کیف ترمنځ فراخ اختلاف ختم کړي او په اروپا کې په لسیزو کې پیل شوی تر ټولو غټ جنگ کې بشپړه اوربند یقیني کړي. د سپینې ماڼۍ د مارچ 19 د بیان له مخې ټرمپ زیلنسکی ته وویل چې د یوکرین د برېښنایي رسد او ایټمي مرکزونو ملکیت لرل به د دغه بېخبنا د تر ټولو غوره تحفظ وي. دغه وړاندیز د ټرمپ د هغه یقین عکاسي کوي چې د امریکا لخوا د یوکرایني اساسو ملکیت لرل به هغه جګړه ځپلي هیواد ته د امنیت مؤثره ضمانت ورکړي، ځکه چې روسیه ممکنه ده له امریکا سره د کشالو زیاتولو ویرې له امله په نښه کولو څخه ډډه وکړي. دا و د دې خبرو. خبرونه مو ورځ اوریدونکو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي چې باید د امنیت لپاره د ښه او بد طالبان فرق ختم شي. په دغه اړه د چارو یو شنونکی وایي
اپریشن د پښتنو علاقو کې ضرورت نشته، اپریشن ریاست ته په خپل ادارو کې دننه کول پکار ده.
په کورمه کې د وتیزو قبیلې د یو شمیر سیمو خلک د ممکنه فوجي عملیاتو له ویرې له خپلو کورونو وتلي دي.
مطلب موږ هم حکومت په دې خبرې باندې وبسي او د سینټایزیشن په نامه باندې د موږ کورونه ړنګ دي.
او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د اټک پولیسو د پښتون قومي جرګې او مشر ملک نصیر په یو بله مقدمه کې گرفتار کړی. موضوعات راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال لري. راځموږډم به موضوع ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې د فوجي عملیاتو مخالفت کړی دی. نوموړي ویلي دي چې فوجي عملیات هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې یوازې خلک بې کوره کړي، اقتصاد ته تاوان رسولی او د ژوند ټول اړخونه اغیزمن کړي دي. هغه پرون د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره خبرې کولې. بلخوا د چارو شنین کی وایي چې باید ریاست د ترګرې پر ضد خپل پالیسی سمکي. تفصیل د شانواز ترګزی پر راپور.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویلي ریاست او حکومت لبا د ګوټ او بیټ طالبانو ترمنځ فرق ختمول وی تر هغه وروسته ممکنه ده امنیت ته لار هوار شي. ګوټ معنی خه لکه ګټور او بیټ معنی خراب لکه تاوان ورکوونکی. نوموړي د مارچ 19 د سما نومي ټلویزیون چینل سره خبرو کې دا هم ویلي دي بنو کې هم د برید هغه وسلوالو کړي کوم چې په تیر وختونو کې ګټوار بلل کېدل. ګټ طالبان څوک دا هغه دي چې تسلیم شي او ته د دوی نه توقع ساتي چې ګنې دوی به جنگ وګټي. هغوی ته مو وسله ورکړه، خارونو کې به ګرځېدل، نو هغوی قلنګونه اخیستل شروع کړل او بدنامي جوړه کړه. نو چې کله صحافي ندیم ملک سوالو کې چې
حافظ ګل بہادر او نور ولی محمد یې کدر
حافظ گل بہادر اور نور ولی محسود چرته دی په جواب کې اعلی وزیر وای
ادھر گئے ہوں گے فلال ادھر تو ہمارے والے نہیں
دل تبوی مونږ ته خو ځای نه دی معلوم. خدا هم اول ګړو اوس بیٹ دی او دا تر ډیر مود پورې ګړو دی بو وسلو سره کار ګرځیدل په پوزي چاونو کې وګرځیدل او د بنو په چاونو برید هم دوی کړی دی، ځکه چې دوی په خپل منی چې دوی کړی دی چې دا د ګړ نه بیٹ شو
ګړو ګړو سے بیٹ ہو گئے
دا د ګډ او بیټ یا ګټور او تاواني طالبانو اصطلاح یا خبرې د ډیرو کلونو راهسي حق او غوښتونکو ډلې او قام پرسته سیاسي ډلې هم کوي او دوی وویل چې وسلوال همیشه د وسلې په زور کار کوي، دوی کې ښه او بد نه وي بلکې دا ټول بد وي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او شنونکي ډاکټر عرفان شرف هم وایي باید دا د ګډ او د بیټ طالبانو فرق لا کلونه وړاندې ختم شوی وي.
کله چې اپریشن مقصدونه پوره شي، هغه سیکورټایزیشن وشي، هغه ملټرایزیشن وشي، سکولونه تباه شي او بیا هغه په بنیاد باندې بارډر ونیول شي، سیکورټایزیشن پھیلاو شي، خلک به کور شي، بیا دی وایي چې دا سیس کو ټیک نو ده چې خدا غلط ده او ده چې هغه غلط ده. دې نه واضح خبره یو ثابت کیږي چې اپریشن د پښتنو علاقو کې ضرورت نشته او نه اپریشن د ګوټ او د بیډ طالبانو په ضد شروع کول ضرورت شته. اپریشن ریاست ته په خپل ادارو کې دننه کول پکار ده. پکار ده دا چې اوس کم از کم که رښتیا وایي بیا دې مخ بل طرف ته کی خوله بل طرف ته کی او نظام ته دې وایي چې اپریشن هلته ضرورت ده. څه سوره پورې نظام کې دننه اپریشن نه شوی امن د پښتنو په علاقو راځي.
علي امین ګنڈاپور د امریکا کې د هم وړي دي ریاستي اداري یوازې د دوی ضد کار کوي. ګنې دي ته وګورئ چې د حافظ ګلبادر او د نور ولی مسعود په ضد به څومره د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې رپورټ نه درج وي. د ده په ضد د سلو نه زیات او د ګوند مشر عمران خان ضد د سلو نه زیات او د ګوند په پلویان هم د ترهګرۍ ضد د قانون د لاندې رپورټ نه درج دي. علی امین ګنڈاپور زیاته کړې چې ریاستي ادارې باید د سیاست نه لاس واخلي او د ترهګرۍ ضد ګام دی پورته کړي. بلخوا د پوځ د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر په تیرو وختونو کې دغه شان ټول تورونه رد کړي. دوی ویلي چې پوځ امنیت ته ژمن دی او په سیاست کې هیڅ لاس واخنه نه کوي. که د سیاسي او حق غوښتونکو ډلو لخوا تیر وختونو کې د ګوټ او بیټ طالبانو خبره شوې، هغوی داسې ویلو چې ګنې هغه وسته چې افغانستان کې بریدونه کوي ګوټ دي او چې په پاکستان کې بریدونه کوي نو هغه د ریاست په نظر کې ګنې بیټ دي. خو ریاستي ادارو هم تیر وختونو کې دغه شان تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دا خبره چې ګنې وسلوال د افغانستان پاکستان ته داخليږي. افغان طالبانو هم تیر وختونو کې ویلي د دغه هیواد خوره د هیڅ یو ملک ضد نه کاریږي او نه د ټي ټي پی سره ګني کومه مرسته کوي. د کراچۍ د پونتون په خوانه پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشاد لري ته ویل ریاستي اداري باید تر ټولو اول ملک ماتونکو خطرو ته پام وکړي.
کسی صوبے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی
تیر وختونو کې چې همدا سه حالات جوړ شي وو. زما اشاره د مارچ 1901 نه تر 14 دسمبر 1901 کال ته ده. هغه شان غلطیان دوباره نه دی پکار. د سیاسي ډلو په نخښه کول، د صحافیانو په نخښه کول او د بلاګونو لیکونکو نخښه کول په ځای دي د ترګری ختمولو او د وجوهاتو د ختمولو لپاره کار پکار دي.
وجوهات یې انکه خاتمه کی طرف کچھ کرنا چاہیے.
ڈاکٹر توصیف احمد خان دا هم ول تحریک انصاف ګل له هم د ترګری ضد ګام خستو کې ونده چول پکار ویل کړه. دوی چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د سلامتی کمیټې غونډه کې ګډون نه انکار وکړ نو دا خود ترګری ضد یو موټی کېدل نشو بلکې اړه کړه جوړول شو. شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
په کورم کې د وتیزو قبیله یو شمیر کسانو مشالې ډوته ویل دي چې په دریو ورځو کې د پوځي عملیاتو په خاطر له خپلو کورونو څخه وځي. دغه مهلت د چهارشنبه په ورځ پوره شو. په یادو سیمو کې د مال وړونکو ګاډو په قافلې د فبروري په 18 د وسلوالو بریدونو نه وروسته حکومت د غلطه د عملیاتو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې عملیات د ستونزې هوارې نه دی او د دې په نتیجه کې د دې کورونو او مالونو ته تاوان نه رسي. تفصیل تاریخ ورغځي راکړي.
په کورما کې د وتیزو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه یې پیلیدونکي تازه پوځي عملیات د کېدلو فیصله دی واپس واخستل شي. د مندوری کوثر عالم اورغزي مشال رډیو ته پر 19 مارچ ویلي داش په ګم ځل دی چې حکومت رو باندې عملیات کوي خو پر ځای د نقصانونو اوړېدلو بل هیڅ فائدہ ورته لهغونه درسیدلې. اورغزي زیاتوي تر دې وړاندې د کندلی پر سیمه لا وسلوالو د پکولو په بهانه مقامی خلک د پوځي عملیاتو لپاره لخونو ترويستلو په صورته کورونا وران کړل شول. خدشات لري چې هغه شان عمل اوس له دوی سره هم کیدون کړي.
کندلی بابا کې د مو خلکو ته وایي چې صرف فقط تاسو د ودرو ګڼو ته وځي تاسو صرف د علاقې صفائی مو کو سرچ اپریشن کو نو چې څنګه هغه خلک وو ته کورونا ته بمونه کې دوه شلینګ په وکړلې ام د سی اوس د کوزه کور می بغن او چات مندوري ډاټ کمر چرخل دغه خلکو خدشا ده چې د سنوي چیرې مطلب مو ګم حکومت په دې خبرې بنتی وو بس چیرې مطلب مو صرف سینټایزیشن کو او د سینټایزیشن په نامه بنتی د مو کورونا ډان کې
په کوزه کورما کې د ګلپور د مندوري او چرخل او چات ډاټ کمر او بغن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا داسې اعلانات شوي چې یاد سیمې لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونا په دریو ورځو کې خالی کړي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مال لیک دونکو گاډو پر قافلې د فروری پر 18 وسلوال برید تر کې دلو پس اخستې ده. که څه هم د هغه برید په ترازور کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی خو د یاد قبیلې خلک خپل کورونا نه پرېښودلو د فیصلې په صورت کې تر اوسه هر څه زندېدلې دي. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لوډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په یاد سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود او هدفي عملیات کړي خو اوس غواړي چې علاقه لا وسلوالو پاک شي او د تګ را تګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. په کورما کې د شیاګانو او سنانو ترمنځ جنگونه او پر یو بل تر بریدونو پس د ټل پاړه چنار مرکزی سړک په شمول د سیمې ټولې د تګ را تګ لارې د 2023 کال ل ستمبر میاشتې تړلی پراتی دی. په پړه چینار کې د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 19 مارچ ویلي که څه هم حکومت د کنوایانو او هلیکاپټرو په ذریعه تګ را تک خوراک سکاک او نور ضرورتونه پوره کوي، خو داسې مسلې نه حل کیږي.
حکومت په کور دی چې روډ په مکمل طور باندې سیف کی او روډ خلاص کی. کله روډ مکمل خلاص وي او سامان مسلسل رتی میډیسن او شای خوردنوش، نو بیا دا سات لکه بده تا دا مسلسل روډ کلوز شي، انا بعد دا مشکلات کم شي. وګنه په دې کنویانو هفته کې واکنو یا دوی کنوي د سره دې کور می او مشکلات نشي حل کیدای.
په کورما کې د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خند د بګن پر سیمه په سړک لا دریو میاشتو روان د وتیزو قبیلې احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاره دي وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر امیر نواز خان په پړچینار کې د یوې غونډې پر وخت ویلي حکومت غواړي چې راپورته شوي ټولې شخړې حل کړي، خدا به حل کیږي چې سیمې ته اول امنیت راولي.
کیږي چې تکلیفونه ستونزې په ژوندو راځي او ژوندي قومونه چې هغه ستونزې لارې ګوري چې دا مسایلو حل به کوم په لبوزو په کومه لار به هغه کوه، نو انشاءالله دې امید در کومه دې ډاډ ګرانه در کومه چې دا تاسو چې کومې ستونزې بیان کړې قانون او آئین په تحت چې کومې کیسې وي انشاءالله دا اډمنسټریشن ته حکومت سره ولاړ ده او انشاءالله یو ځای دا به یو موټی کېږو به دې ته کورم چې دا دا وا خلک په یو ځای ولاړ دي او امن لپاره کوشش کوي چې کوم ځای کې امن وي هغه ترقی سفر په اسانه باندې کېږي.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کېږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 14 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور. مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو مشال رادیو غوږ یې او سرزو بلوچستان ته چرته چې د مارچ په 14 د دریو پونتونو انتظامیو په کیمپسونو دننه د درسونو لړۍ ځنډولې وه او زده کوونکو ته ویلي وو چې د امنیت د خرابې وضع له کبله به دوی خپل درسونه د انټرنیټ یا انلاین د لارې اخلي، خو اوس د بلوچستان پونتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د مارچ له 14 یعنی نن څخه به پوهنتونونو کې د درسونو لړۍ بیرته پیل شي. په دغه اړه باندې سمت شبنم تفصیل راکړي.
په بلوچستان کې د نامنۍ له کبله درې پوهنتونونه له 14 مارچ څخه تړل شوي او زده کوونکو ته امر شوی چې هغوی دې آنلاین کلاسونو کې برخه واخلي. په دې اړه د بلوچستان پوهنتون کې د استادانو اتحادیه مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی چې د مارچ پر 19 مشال ریډیو ته وویل
د صوبې کې چې کوم صورتحال دی د بدامنۍ په دې له وجې پراپرلی تر اوسه پورې نه ده شروع شوی. صوبایي حکومت چې کوم تھریټ الرټ جاری کړو د هغه په نتیجه کې سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی او بیوټم او زمج یونیورسٹی د آنلاین کلاسو فیصله وکړه، لیکن اوس بیرته نن بیرته نوټیفیکیشن وکړي چې موږ کلاسونه فزیکل شروع کوو. نو د حکومت ذمہ داری ده چې موږ ته سټوډنټ ته استادانو ته سپورټینګ سټاف ته سیکورټی ورکي او په هر حالت کې خپل یونیورسټي جاری وساتي، استلان خلاص کی، بسان شروع کی چې سټوډنټ خپل سبق ته کلاسو ته حفاظت راورسیږي.
ډیر زده کوونکي وایي چې آنلاین کلاسونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه د بلوچستان پوهنتون بی اس میډیا یو زده کوونکی زعفران شاه د مارچ پر 19 مشال ریډیو ته وویل
او سکم د دې یونیورسيټي سکم وایس چانسلرز او د دې ریجسترارز کوم مشترکه یو فیصله کړې ول چې موږ به آنلاین کلاسز هاخو. د آنلاین کلاسز به موږ لکه دارنګ الکان چې هغه دی په کوټه شار کې اوسي یا د جو بیا اپشن شار کې اوسي چې انټرنیټ کار کوي هغه د پر خو صحیح ده. خو که څه کم لکه زه سیم زه ډېر په کلي کې اوسم ډېر لرې علاقه کې اوسم وچ زموږ په علاقو کې دغه فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ څه کومې پلیټفارم دي دا کار نه کوي نو موږ څه بیا کلاسونه واخو د دې وجه څخه دا ډېر لوی ستونزې دي.
د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي مشر احمد جان د مارچ پر 19 مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت دښمنه پالیسي ده چې د زده کوونکو کلاسونه درولې دي. دا خبر چې حکومت باید په صوبه کې امن خوندي وساتي.
دا ټول دوی د آنلاین کلاسو خبره کړې ده نو دا په خپل په صوبه کې کوم صورتحال روان دی تاسو ویني چې کومه بدمنی ده لا قانونیت دی خوف او دهشت دی. صوبه ټول صوبې تعلیم تباه د صوبې ټول ډانچه چې ده مکمله تباه سوله. د حکومت د ادارو هیڅ وجود نشته عملا صرف په نامه باندې یو حکومت دی لیکن په عمل کې هیڅ نشته. نو دا د دوی ټولو لویه ناکامي او تعلیم دښمنی دغه داسې د صوبې په ټولو صوبه کې دوه درې داسې تعلیمي ادارې دي هغه هم دوی په لوستونکو بند کړي نو د دې به ډېر تباکونه اثرات دي. داسې دوی د تریټ خبره کوي دا د دوی ذمواري دي چې دوی به ټول ولس ته تحفظ ورکوي. دا په ملک کې څنګه دا په پنجاب او په سند کې څنګه مکمل امن دی هلته څنګه د تعلیمي ترقی مخ په وړاندې روانه ده.
پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی چې مشال ډوتول چې د بلوچستان پوهنتون یوه اعلامیه جاری کړې چې له 6 مارچ څخه به بیرته په پوهنتون کې د کلاسونو لړۍ روانه سي. دا پریکړه په بلوچستان کې د وروستیو بریدونو او امنیتي ګواښونو په پام کې نیولو سره سوې وه. دا پریکړه لاغه وروسته وسوه چې وسلوالو د بلوچستان سی بي سیمې ته نږدې جعفر اکسپرس اورګاډي باندې برید کړی و چې شاوخوا 6 کسان پکې وژل سوي وو او د دې ذمواري د بلوڅو بیلتون غوښتونکي ډلې بیلې منلې وه. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په اونۍ کې ور باندې 100 ورځې ناڅاپي کرفیو یا ګرز بندیز لګول کیږي چې له وجې د دې د ژوند ټولې چارې اغېزمنې شوې دي. مشال ډېرو سره خبرو کې دي زیاته کړې ده چې د لارو تړل کېدو له وجې کاروبار، تعلیم او په ځانګړي ډول ناروغان متاثر کیږي. کو دا لړۍ بند نشي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې دا اقدامات د سیمې د امنیت لپاره کوي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې د 13 شنبې او 4 شنبې کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی وو او د وزیرستان ټول سړکونه بازارونه تړل شوي ول. ځایي خلک وایي چې د کرفیو لګولو سره تګ راتګ وتړل شي په کورونو کې ایثار وي، له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي چې کاروبارونه یې اغېزمن شوي، ناڅاپي ناروغان نشي کولی چې روغتونونو ته انتقال کړي. د میر علي د قبیلې مشر ملک ګل براک پرون یې د کې جمع شو خلکو ته په خپل وینا کې وویل چې په حکومت فوز غ کړی چې کده خپل کافیلو خوندي کول لپاره ګرزبندیز لګاوي نو په اونۍ کې د ورته مخصوص ورځ وټاکي. گنی مجبور دی چې خپل سړکونو ته راوځي کدا سه ناسا په کرفیو لګاوي. نمیر علی اسیدون کے اومیلی جمہوری غرزنگ صوبائی ویان جمال داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چې د ژوند ټوله لارې ورپسې تړل کیږي، د تیارو په طرف وړل شي، انټرنیټ آزاد تګ راتګ او د فریاد رسولو ټوله لارې ورپسې تړل کیږي. بشری حقونه چې په دنیا کې خلکو ته ورکړل شوی دلته د پخو لاندې کیږي.
پښته شه دوه درې ورځې غیر لاندې کرفیو لاګي چې پاره شي کاروبارونه ته ډېر په غټه توګه نقصان وړي. د سکول ماشومان او داسې ایمرجنسي بیمارون چې کیمیا ډېر جوړ دي مشکلات سره مخامخ کیږي. چې د کیمیا تیرې تیرې راونه دي چې په دې وطن شه د انټرنیټ باندې شو د خلکو د میډیا نه اور یقولا اس کمیش ونی ور وی چې داسې ګنګو سره ونه دي چې مشال وړي وړي ډیو چې د میش د خلکو سره یو وزنای سورس وو د حالات نه خبرولی په دې باندې چر روانه د بندیز دا غونډه کړي چې سړی سره ملاوي سړی حیرانو پریشان شي. واغه بشري حقوق چې په ټوله دنیا شي خلکو ته حاصل دي ا دزي کسلب کېږي نو د میش غشتنه به وي چې دا خبره په پام شه وسته شي د میش د خلکو یا واغه عمل ور سره وشي کوم د نړۍ دنیا خلکو چې حق ته.
شمالي وزیرستان کې د ضربعزه عملیات وړاندې به غرض بندې زونه لګول کېدل چې د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوی وه. خو د مارچ لومړۍ نیټه د کې په فوزان مرګي برید پس دغه سلسله بیرته پیل شوی. د دغه ګرځمندیز په اړه مو چې د ځیلي انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو یو افسر چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ معلومات نه لري نه د ګرځمندیز لګولو په اړه ورکړل کیږي. فوز خپل ګرځبندیز لګوي. دغلته فوزی چارواکو په دې اړه څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د فوزی قافلو تګ راتګ خوندي ساتلو په موخه دغلته ګرځبندیز لګول کیږي. خو ځایي خلک وایي چې ناصافه کرفیو ولګي او پورا دوه دوه ورځې هر څه بند شي نو د مشکل سره مخ وي. څوک اړینه وي نو مخصوص ورځ دې وټاکل شي چې دوی د لومړی نه خپل ضرورتونه پوره کولی شي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو خبرونه دا سهار لسلورو تر شپگو بجو پا منزنه سپا شپگ سوا یویش کلو هرتز، دا سهار لنهو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو سپو 2011 14,000 1500 اتیا 15,000 1550 پیتا او 10,000 1800 اتیا کلو هرتز او د ماخام لشپه گو تر اوو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنه سپا شپک سوا یویش کلو هرتز اوریدل شي.
پښتون ژغورنی غورزنګ غړي وایي چې د اټک پولیسو د مارچ په 13 د پښتون قومي جرګې مشر ملک نصیر احمد کوکی خیل یو ځل بیا گرفتار کړی دی. د غورزنګ مخکخ علمزیب مسید وایي چې عدالت په نورو مقدمو کې د ملک نصیر کوکی خیل د ننیولو امر هم کړی و، خو بیا هم د ډریسمن خان له زندانه د خوشي کېدو په وخت هغه نیول شوی دی. دا اٹک پولیسو داغه پر ضد باندې مقدمه درج کړی دا تفصیلی د اشتیاق مسید پر راپور کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکی خیز د ډیری اسماعیل خان زندانا د مارچ په 13 گرفتار کړی دی. علمزیب مسید په داغه برعکس ویایي
مشر ملک نصیر کو کی خیل په ډیر اسماعیل خان جیل را رهایی وا تقریبا درې میاشتې مخکې ډیر اسماعیل خان تر وړو په بوګس کې سونو کې چې د وزیرستان کې سونو په نو یو ټایم کې بیا مجادا وکړل چې د یو خو مده دوی چې کم التا بوګس کې سونو د یو ضمانتونه وکړل ور سره مو عدالت ته دا خبره وړاندې کړله چې دغه چې کم د یو ضلع د بل ضلع ته تک راتګ چې کم دی دا غیر قانوني دی. چې ولې چې قانون دا خبره کوي چې کله یو سړی یو ځل گرفتار شي نو بس د په ټولو کې سونو کې گرفتاري هغه شمیر ټول انویسټیګیشن په یو کې ځای کې
ڈیرا اسماعیل خان عدالت کے ملک نصیر احمد کو کی خیل وکیل شافعت انصاری ویائی چے دے پنجاب اٹک ضلع پولیس و ملک نصیر احمد پا قتل مقدمے کے گرفتار کرائی دائی دے پنجاب اٹک ضلع پولیسو دے ملک نصیر احمد کو کی خیل گرفتاری پبارک شیل یاسا ہم ویلی ندی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
دې سره د رواني خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. اوریدونکو راځي چې لاړ شو او د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې باید د ترګرې پر ضد په عملیاتو کې د خ او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ونه شي. نوموړي دا خبرې پرون د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا په وروستیو کې بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي او امنیتي ځواکونه د فوجي عملیاتو تیاری کوي. دا کورمه د وتیزو قبیله مشران له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمو کې د فوزي عملیاتو پیلولو پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې انتظامی او امنیتي چارواکو د قبیله د یو شمیر سیمو خلکو ته له خپلو سیمو څخه د وترلو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی وو چې پرون پای ته ورسېده. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه د پرورې د یویشتمې راهیسې تړلې پرته ده او د دواړو خواوو ولسونو او سوداګرو ته د میلیونونو تاوانونه اړولي دي. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې نن څخه به په دغه پوهنتون کې د زده کړو لړۍ بیا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت د نامنې له وجې د صوبې په دریو پوهنتونونو کې د کیمپس باندې د درسونو په ځای د انلاین کلاسونو اخستلو امر جاری کړی وو. پاکستان او سعودي عربستان د دفاع او سیمه ایز امنیت په برخه کې د همکارۍ زیاتولو ژمنتیا تکرار کړې ده. وزیر اعظم شاه بشریف او د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان نن په جده کې ملاقات کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل یوکرایني سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د کیف د برېښنا مرکزونو د ملکیت اخستو وړاندیز کړی دی. داود دیو خبرونه اوس راځي. شمیر سیمایزا او نړیوالو چارو ته د مارچ په 13مه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د یوکرائن او روسیې ترمنځ له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې روان جنگ د ختمولو په لارو چارو خبرې کړې دي. د دې ټلیفوني خبرو چې شاوخوا دوه ساعته دوام درلود په نتیجه کې دواړه ولسمشران د یوکرائن او روسیې ترمنځ په داسې اوربند تلاشي وي چې تر مخه به دواړه خواوې تر دیرشو ورځو د یو بل د توانایي لکه ګیس او برېښنا په تنصیباتو بریدونه نه کوي. په دغه اړه باندې د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. داود خټک دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلی دی چې تر دیرشو ورځو پورې د اوکرین د انرژي په تاسیساتو او بیخ بنا یا انفراستراکچر بریدونه دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا درې کاله مخکې په اوکرین د پراخي حمله له پیلولو راهیسې د روسیې له لوري لومړی امتیاز دی، خو بیا هم د ترامپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکرینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 13مې په خبرو نهیلی ښودلې ده او ویلي دي چې داسې ښکاري چې پوتین سولې ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینی مانه په بیان کې ویلي دي چې ترامپ او پوتین سلا شوي چې سولې ته د لارې د هواریدو لومړی اقدام د انرژي په تاسیساتو او انفراستراکچر د بریدونو درول دي. خو د روسیې ولسمشر پوتین په خبرو کې د پرمختګ لپاره یو شمیر شرطونه وړاندې کړل چې پکې پر اوکرين د پوزي مرستو او ورسره د استخباراتي معلوماتو شریکول بندول شامل ول. دا هغه شرطونه دي چې اوکرين به یقینا رد کړي. تیره اونۍ اوکرين د ترامپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط اومنه چې روسیا هم ورته غاړه کیږي. درې کاله مخکې پر اوکرين د روسیې له يرغل راهیسې په جګړه کې د دواړو خواوو تر یو میلیون زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د اوستریا په مرکز ویانا کې د بی وسلې کولو او د وسلو د تولید او پراختیا مخنیوي مرکز شنونکو او پخوانی روسی ډیپلوماټ نیکولای سوکوف مشال ریډیو ته ویل چې د پن موسکو اوس له ترامپ سره خورا آرام احساسوي، خو دا ارسه د اغه وجوهاتو لکبل نه دي چې هر کس یې ذکر کوي. دی وایي روسیا اوس له ترامپ سره معامله کولی شي، خو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې دریزه سم دي او باید له کومې معاملې پرته ومنل شي. پوښتنه دا ده چې پوتین له ترامپ سره په خبرو کې پر څه سلا شو. تر هغه چې د اصلي پوزي اقداماتو خبره نه ده، نو د جګړې ډګر په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې. روسي ځواکونو تر وروستي وختونو پورې د جګړې په شاوخوا 1100 کیلومتره لومړی لیکه کې د اوکرين د دفاع ماتولو هڅو ته دوام ورکړی. اخوا اوکرینی پوزیان د روسیې له کورسک سیمې وزي چې د جګړې په لومړۍ کرخه فشار کم کړي او چې په راتلونکي کې د سولې د خبرو لپاره په ښه حیثیت کې وي. د پوتین او ټرمپ تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په بیانونو کې د زپوریشیا د اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی هغه دی ذکر نه دی شوی. د ګونګوسو برعکس په بیانونو کې د اوکرین د کریمیا د الحاق په اړه د روسیې د دعوی تاییدولو خبره هم په خبرپاڼو کې نشته. له دې پرته په بیانونو کې په ناټو د اوکرین د ورګړېدو غوښتنه چې مسکو یې سخت مخالفت کوي او ان یې پر هغه هیواد د حملې پریکړې د دلیل په توګه هم وړاندې کوي یادونه نه ده شوې.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د کراچۍ په افغان کډوالو کې میشت افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت هغه فیصلې سخت اندېښمن کړي دي چې د روانې میاشتې تر یو دیرشمې نېټې د خپل خوخه له دغه هیواد وځي کني تر هغې وروسته به په زور وستل کیږي. د افغان کډوالو زیاته وی چې د لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان یې دلته زیږېدلي دي او کاروبارونه یې دلته دي. که په زور افغانستان ته ولیږل شي نو د ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. بلخوا د سند صوبې حکومت وایي چې د وفاقي حکومت امر به عملي کوي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د مشال ریډیو اوریدونکو راغلیو د کراچۍ افغان کډوالو کیمپ ته. دلته چې کوم کډوال میشتي د مدیر هسې د غوی سره خبرې کوو چې هغه په دې سونه اندېښنې لري.
ما نوم چې دی محمد خان دی. زه د 15 کال کې د افغانستان څخه راغلم پاکستان. موږ گزاره وس په پاکستان کې ښه گزاره کیږي، مګر په افغانستان کې مشکل لرو چې په دغه وجه نه تلاسو چې هلته مشکلات لرو. خواري مونسته هلته مشکلات لرو. حکومت موږ سره ښه وضعیت کوي، موږ سره موږ دا در مشتوا خراکی چې خپل کارونه سنبال کو، خپل کارونه اصلاح کو، نو چې موږ خپل په خوښ سولاس افغانستان ته نو موږ سره شو وضعیت کړی دی. نو موږ دا یل لرو چې موږ سره مخ په یس د پات امرم شو وضعیت وکي.
لاله مو مزدریته زرو په نو غټل هغه رسمي واسطه پولیس رسمي واسطه څه وکم. خدای دې واس ورکړي چې ټول په وخت هر ورځ غم دی، هر ورځ غم دی، هر ورځ غم دی. نن دی بیا یې سار دی، بیا نن دی بیا په انسانانو کې وینه وچس. دا دوا کال تیز شي دغه ناری وي چې نن دی باسو سار دی باسو نن دی باسو سار دی باسو. لوسان چې مو یو پولیس مونږ پرې خپل حال چې ورسی جبون مو اول دورم په جبو کې ګټي وي. ما دغه حال دی دغه دغه مې مزدری دی په دغه سم هم مارو پیس نه ما درسم واخی دا ما شان زه چیر ورسم څه چی شو ورو نو ما جې تور اباز دی. موږ برابر 50 کال 50 کال کې راغلی دی. موږ بچان ته پیدا سی وی دی، پیدا یې دلته سو دی. دا دوه پلورون نمړي دی ها کو چې نه دي خپل وطن نه پیژن. دا موږ دی واپس استی دا موږ به روزګار سي، موږ به ژوند یال څه شي. موږ به چاند د دې د یو اوس په کارو او مختص وی دي په دغه مختص وی دي د افغانستان په هیڅ استراد نه پوي. دا خایشت چې موږ دلته مرتز بندره کې موږ ژوند یې راځي
د سم تاریخ دلته دای دي چې وطن خو اسانه خبره ده. د موږ خلکو سره کاروبارونو رول سیستمونه ډیر دي، حالات موږ ډیر سره خراب دي. موږ پیدا سي دلته تقریبا ډیر کال ما خپل عمر دی ته بیا سوی پاکستان کې نو چې موږ دلته موږ بلته څوک دروسم په افغانستان لیدل نو چې افغانستان په سره کم کړي دلته خو موږ ګرځ غار پر خلګو باندې دي چې پر شام باندې هغه پنجابیان دي او پس کې موږ خود به خود سره باندې هغه ګرځ مختلف پیژن پنجابیان جوړي ته بار پنجابیان خو مختلف وینه راک هغه وایي چې ولاړ به بل ختم خبره.
موږ زندگی ټوله دو پر بند کړه، برباد کړه یار. موږ ټول ځوان متاثر دي. دلته داسې خلک شته چې موږ په کروڑو روپۍ پر باندې جایدادونه موږ خلکو کته رکاو کړی دي. موږ ټول اوس بالکل ستړي په حالات کې. نو دلته 40 کاله کې موږ ښه خلک وو، نن ولې بد خلک رانه جوړ شو؟ موږ د هېڅ شي سره تعلق نشته، خپل د کاروبار د مزدورۍ سره تعلق دی. یو خو هغه زبردستي هغه خو د دوی کار دی. نور موږ 3 کاله کې هم نه څه وتلی. موږ دون دلته شخړې پرتې دي، جایدادونه دي، پیسې دي په خلکو باندې. اوس موږ خپله داسې تړلی چې موږ هم د خلکو قرضدار یو د پاکستانیانو.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت میشت افغان کډوالو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی دي چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د رواني میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ورکړی دی چې په رضاکارانه توګه دې خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به یې په زور وویستل شي. او په دې لړ کې د سند صوبې حکومت ویاندي سادیه جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د وفاقي حکومت لارښوینې به عملي کوي او په دې اړه ځلي انتظامیه او پولیسو د افغان کډوالو په اړه بشپړ معلومات راغونډ کړي دي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سیټیزن کارډونه ورکړل چې شمیرې شاوخوا 8 لاکه دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیاف سره رجسټرډ نه دي. د یادونې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. اسلام آباد تر هغې راهسې له 8 لاکه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د مهاجریت نړیوال سازمان په تیرو میاشتو کې څو ځله لراول پینډۍ او اسلام آباد د افغانانو په ایستلو او هیواد ته په زور لیږلو اندېښنې ښودلې دي. د هغه ادارو په وینا چې د افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنولې ژوند له خطر سره مخ کولې شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
خیبر پختونخوا کې په سرکاري
مشال رودغوګي او ردونکو رازو زمونږه بلې موضوع ته د مل د نور برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم نوې تعلیمي کال پیل شوی او روانې میاشتې مارچ کې به نوې درسونه پیلېږي. خو زیاتره والدین وایي چې د شخصي سکولونو د ماشومانو کاپي کتابونو نرخونه ډېر زیات شوي دي او دوی د دې د سکول خرچې نشي برداشت کولی. تفصیل شبیر احمد جان را.
خیبر پختونخوا کې په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته کتابونه د حکومت لخوا وړیا ورکول کیږي، ولې د صوبې په شخصي سکولونو کې چې کم ماشومان سبق وایي د هغوی مور او پلار وایي چې کاپي کتابونه وخت تر وخته د دوی د وس نه بهر کیږي او ډیر زیات په لوړو بیو خرڅیږي، نو باید د دې سلاره راوستل شي. مارچ میاشت کې هر کال نوې تعلیمي کال د صوبې زیاتره تعلیمي ادارو کې پیلېږي. محمد وصال وایي د دوی دوه بچي او د کور نه شوخه 8 ماشومان په شخصي سکولونو کې زده لزی خوای هر کال ورته دا کاپی کتابونو نرخونه مخپبر روان وی.
نن سبا جسونه پرایویټ اداری دی بای کی جسونه ماشومان سبقونه وی دا وی کو پرس کا پیسونه وګوره کو دا وی دا کتابونو خرچي وګوره نو غډي زیاتې ډېر بندهای زیاتې شوی. خکته نخکته چې ګمنې کلاس کې یو ماشوم وی او دا غ د کتابونو دا غ د اډمیشن ټول خرچا نو کم اس کم 50,000-60,000 روپے د لارې میاشتې خرچا را. دو بچی میری اغی اسکول دزی پریرونه میری چې زمونږ ټوټل اته کسان شنو دا 90,000 او 1,00,000 پورې دا صرف کتابونه مونږه ماشومان لواغستل. نور تعلیم ډیر زیات ګرانیږي چې نن زمونږ ماشوم په 2 او په 3 په 4 کلاس کې مجھے دې برزي نور کلاسونو ته نو دا خو به نور هم سیوا کیږي دا خرچي.
افسر علی وای چې نه یوازې کتابونه بلکې د داخلي پیسې او بیا د سکول د ماشومان نور هم ډیر خرچي وي، کم چې په روزګار کې نوکر کې اوس ورته ګران ښکاری.
زما سلور بچی دی او ټول سبق کوي په مختلف کلاسونو کې دي او اوس خدا سیزن کال بدل شو پاس شوی دی ټول کتابونه له موږ واغستل. کتابونه ډیر زیات ګران دي. او بل مسله ده چې لګتا ته به دا ریکمینډ کی چې پلاني دکان نه کتاب راواله دا غي نه داغه مو هر پینې نو بیا کتاب هم اکسپټیبل نه دی. سکولونو دا ماحول دی. زمونږ دا یو ماشومان پلی گروپ کې اونرس وی تشوا یو 1-2 ته شو یو 3 کې 4 ته شو یو 5 ته شو او دله ما تقریبا کتاب
شو.
کلاس 8 ته شو مزما یو خور دا یو مرور دی مونږ اوس نوې کلاس ته شو زمونږ کوشش دی ډیر زیات ګران دی وي کم سے کم زمونگا کور شری غلط 40-35,000 روپو شو چې مونږ په سرکاري سکول کې سبق کوی نو پاغه سکول کې سم سبق نه خای او چې مونږ په پرایویټ سکولونو کې سبق کوی نو غیر زیات ګران دی
دغه پلان ټول دغه د شخصي سکولونو مالکان او مشران ګرمي کچری دوی وګوړي نو د دې نرخونه راټول شي خو بیا شخصي سکولونو د اتحادیه یا پرایویټ اډوکیشن نت ورک یو غړي سجاد علي خان نه پښتنه وکړه نو دوی ویل چې سرنګ هر یو سیس هیواد کې ګران شوی دی دغه ډول کاغذ او د هغې له وجې کاپي کتابونه هم ګران شوي دي
خبر جی چی پاکستان کی سمرم شوبی دی نو آغا دا مہنگائی زیر اثر دی آگے کی تا سو گورے نو کاغذ چکم دے گا ڈیر مہنگا شوی دی او دین مخ کی دا خبرم وا چی مخ کی پبلشر دا او بکس پہ چاپ کول نو آگے تبا دے انو سی ضرورت نو اس پر کی گورنمنٹ ٹیکس بورڈ دا پالیسی راوستے دا چی دا آگے نو انو سی علی نو انو سی چی پہ حاصل ہے نو کاغذ انو پا آگے مانی تا اس تا پتا چی سمرا اخراجات را جی
دا شخصی سکولونو اتحادیہ جاتے وی چی دا دوی دا اتحادیہ پٹول صبح کے دا پالیسی را چکم سکولونه مخصوص دکانونه یا ځینې د کتابونو خوادلو خای نه د خین دوی دی منی کړی دی او چکم ځکه ماشومان یا د مور پلار ته د کاپی کتابونه په خنخ ملاویږي باید د هغه ځینې دی واخلي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د پاکستان د زنانو لوبډلې په جاپان کې شوی چمپیئن شپ کې د سرو زرو میډل ګټل دی خو دا ګټه دومره اسانه نه وه د لوبډلې مشر لوبغاړی او کپتان وایي چې په چمپیئن شپ کې د برخه اخیستلو لپاره ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او لوبغاړو د ټیکټ او ویزو لپاره خپل ګاډي او خرڅ کړي دي او د نورو زنانو لوبغاړو قرضونه اخیستي دي په دغه اړه باندې عظمت علي شاه تفصیل راکړي
دا غوناه د پاکستان د زنانو د لیکروز لوبډلې دي چې په جاپان کې نړیوال اوکینا اوپن لیکروز چمپیئنشپ کې برخه اخلي د پاکستان لوبډلې د چمپیئنشپ په پایلوب کې کوریا ته ماتې ورکړه د سرو زرو مډال یو ګټه دا لوبډلې مشر لوبغاړي یا کپتان پری ګل مشال ریډیو ته ویل چې چمپیئنشپ کې د برخه اخیستلو لپاره د خپل کور گاڑی خرڅ کړو
د ارجینه په کې خپل ټیکټو تقریبا 6,00,000 روپے او ما سره خو بل لار نه او بزما یو د غریبي گاڑی ما غ خرڅ کو او لکه د خپل پاکستان د نوم غټلو د پاره مې خرڅ کړی دی د خپل مردان نوم د پاره کې پی او بیا د پاکستان نوم د پاره ډیر زیاته ګرانه و ځکه چې لکه دا غ چاته دونه سمج نو خو زمونږ چې کم د پاکستان جنرال سیکرټری دی کله مونږ و نېشنل کو نو هغه به مونږ سره خبره ډیسکس کولې نه د خپل کور والو به اکثر کالی مالی خرڅ کړو رسید به سره وې دا وګوره پرې حساب د پاره ټریک سوټ د پاره دادی دی د پاره دا قدم مخلم دی د پاره حالانکه زما کې هم خرڅ کړی و
د انتظامی په وینا چې لیکروز د کینیډي ملک ملي لوبه او پاکستان کې د دوو کډینو راسي لوبول کیږي لیکروز د هاکی په سیر یو لوب ده چې د سټیک په ځای په ټوکرې یا پچې کې بال ګول ته وشتل کیږي دا لوبغاړي مؤمنه طارق په وینا چې باید حکومت ته لیکروز لوبې ته د ودی ورکول لپاره ګامونه پورته کړي د مؤمنه په وینا چې په چمپیئن شپ کې د برخه اخیستلو لپاره پیسې کرس کړي وي
نو وهاں سے هم جو ہے وہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں اور
مونږ د جاپان نه د پاکستان لپاره د سرو زرو میډال لړو خو د ډېرې بې وسۍ خبره ده چې مونږ کله تلو نو هم راسره حکومت هیڅ قسمه مرسته نه وکړي مونږ په کرس پیسو جاپان ته تللي وو د ګولډ میډال ګټلو نه پس هم راسره حکومت لخوا هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې باید حکومت مونږ سره مرسته وکړي چې راتلونکي چمپیئن شپ کې هم ګټه ترلاسه کړو
د پریګل په وینا چې د چمپینشپ لپاره ورته حکومتي چارواکو ویلی وو چې کله میډال وګټي له هغې وروسته به در سره مرسته کوي.
هر ځای کې راته دا ویل شوي وو چې لکه تاسو کله میډل وګټي هغې نه پس به بیا خبرې کوو. هغې پورې موږ ځان له خپلې منډې تړې والي دي. نو لکه ماته پکې حالات داسې راغلل چې ما پکې خپل ګاډي خرڅ کړم، ما ان شاء الله حالات به ښه شي چې قسمت کې مینو ګاډي نه چې ان شاء الله جهاز به مو چلو.
اوکینا اوپن لیکروس چیمپئنشپ کې د نړۍ دولس لوبډلو برخه اخیستې وه چې پکې د جاپان او کوریا لوبډلې تر ټولو غوره ګڼل کېدې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو، د وخت تیریدو سره په پاکستان کې د ښځو د ووټ چولو شرح تر سحد زیاته شوې ده، خو بیا هم دغه شرح د سړو په نسبت کمه ده. په دې هیواد کې د انتخاباتو د رونوالي په حق لا د کارکونکو غیر حکومتي ادارې فاپین د راپور تر مخه په کال 2024 کې په عام انتخاباتو کې خواو 6.5 کروڑ او 2 لک ووټونه چول شوي دي، چې پکې 2 کروڑ او 4 لک د ښځو او پاتې ټول د سړو ووټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې نږدې 6.5 کروڑ ښځې د رایو د اچولو حق لري. تفصیل د خالد نیاز پر راپور کې.
د 400 زیبا هم هغه ښځو کې شامل ده چې د تیر کال عام ټول ټاکنو کې ووټ نه دی اچولې. زیبا وایي،
سړی دغه موږ ته اجازت نه راکوي چې موږ ووټ ورکړو. هغې نه بله خبره ده چې څه ښځې دلته داسې دي چې د هغې شناختي کارډ نه وي جوړو، د هغې سړي هغې د شناختي کارډ نه جوړوي او هغې ووټ نه شي ورکولی، مطلب هغې د خپل حق دپاره آواز نه شي اوچتولی.
یوه بله زنانه چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل،
زما دوه ماشومان دي او زما کوروالا چې دی ما ته دا اجازت نه راکوي چې زه ووټ واچوم. چې کله هم د ووټ دور راشي نو موږ نه تپوس نه کېدی چې تاسو هم لاړ شئ ووټ ورکې.
د نوخار سلمه خټک یو زده کوونکی ده. دا وایي ښځو کې د ووټ اچولو په اړه د شعور کمې دی.
په کوم ورځ خزو ته چې د خپل د ووټ د اهمیت پته لګې دا نو غي بکل هم نه د خاونه وري نه د سرور وري نه د اسخر وري نه د پلار وري.
په قبایلی ضلعو کې اوس هم د خزو د ووټونو اچولو شرح د ملک نورو علاقو په نسبت کم ده. د مومندو ضلع نودیا مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي، دې سیمو کې نخو خزو کې د ووټ په اړه شعور شته او نو ورته د سړو لخوا اجازه ملاویږي.
مومند کې چې کم دی زیات تر خلک زکه ووټ نشي اچولی. زنانه نارینه اجازت نه وي دا غنه بغیر هغه نشي اچولی وکنه، مطلب ډیر سخت خلک دي کنه زنانه بارته نه وباسي.
یو خوا د خزو اوټونو اچولو شرکه مدا، نو بل خوا سیاست سره تړلي خزي هم لستونز سره مخ دي. د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل وای، سیاسي ګوندونه هغه ځینو کې خزو ته ټیکټ ورکړي چرته چې د هغوی ګټه د نشت برابر وي.
چې کوم ځای کې هول زیات وي هغه ځای هلکې داسې کا پارټي هغه لپاره خزو لسیټونه ورکړي، نو جنرل الیکشن ته به اله خزې را مخته راځي. کوم دا حالی چې صرف خانه پوری بھی کوي نو بیا به جنرل سیټس ته خزې ډېر مشکل سره اسمبلیانو ته راځي، هم دی ریزرو سیټس باندې به بیا خزې ناستی.
دا یادونې ورته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اقلیتی غړو او خزو یو کال تیرېدو باوجود هم د ځانګړو سوکو سوګن نه دی پورته کړی. دا وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل شل غړو کې صرف شپږ ښځې موجود دي. چاند بی بی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشستونو د پاره نامزد شوې ده.
داوای سیاست کی باید زیات خزراشی چې دوی کولی شي د خزو مسلې په خطوګه حل کړي.
چې په ډیسیژن میکینګ پروسس کې تاسو هم خزې د خزو مسایل د پاره انوالف کې نه تاسو له زیات فیډبک تر کوشه زیات کار کولی شي. نو دا چې دغه کمی خو ډیره زیاته ده اوس هم ډیره ده، خو نور روز تر روزه چې زه ګورم خلک روزي او سټوډنټس هم انټرسټ دي، اوس د ورکینګ وومن د کور والا خزم بار ته روزي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي الیکشن کمیشن خپلې پوره هڅې کوي چې د خزو د وټولو اچولو شرا سیوا شي.
چې کوم ځای کې معلومه شي چې هلته کې بلاک کې دغه نشته زنانو ته د شناخت کارډ د جوړېدو مسله ده او لرې د دفتر هلته بیا موبایل رجسٹریشن ویب ته بلدار چې ډسټرکټ ووټر ایجوکیشن کمیټیز دي دا غي په پلیټ فارم باندې الیکشن کمیشن میډیا سره سیول سوسایټي سره پولیټیکل پارټی سره ایون په خاص کې مین کې موږ دا انګیج کوو. فیسیلیټیشن د بار الیکشن کمیشن لګیا دي او چې دا ووټر ټرن اوټ هم زیات شي او دا غي زنانو دا ووټ رجسٹریشن هم زیات شي.
د پاکستان د آئین سیکشن شپږم تر مخه د دې هیواد هر وګړی د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې نظر لرونکي وایي د پاکستان زیاتره خزي د شناختی کارډونو نشټوالي، د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې حق نه محروم دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اردوونکو سرزو د سوات مرکزی ښار منګورې ته چرته چې د روژې په دې ورځو شپو کې په بازار کې ګڼه ګوڼه زیاتې د ماخام نه وروستو ډیر خلک بازارونو ته راوځي. هلته د ګرمې شی، پراټو او نور خوراکونو نه خوندونه اخلي او تر څنګ یې د اختر لپاره سوداګانې هم کوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې چای څښل او په ګڼه ګوڼه کې سودا کولې د سات تیری یوه لاره ده چې لرې ځایونو ته ورته خلک راځي. د مشال ریډیو سوات خبریال نیاز احمد خان په منګور بازار کې یو چایخانې ته ورغلی او هلته د ورغلیو څو کسانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا واورو.
خطرمند سلامونه پیر زبان نیاز احمد خان يم د سوات منګوري خار نه تاسو ته مخامخ يم. خطرمند روزه دا او د روزه نه بعد غن پښتانه شي روزه ماته او د تراون وروسته چای اسکی او د چای سره پراټي هم خوري پاګم خوري. دلته په منګوري خار کې یو کیپي ترغلی ډیر غنه ده پکې او دونه پښتنه کوي یو برګر را سره سلامونه.
السلام علیکم.
نوم دې راته وای.
نوم مې دوست محمد ده. من غو دې لرغلو چې دا لکه سړې ستړې شي راشي چې اوس کې پراټي خوري یو سبل سهار سخواګه پکې ملایيږي او ډیر ستا چي دي من بس په خپل د سيدونو راځو دلته
تا هر جماعت او بیا دي چي هم وس کول بیا چي اسکي
بیا هم چي اسکه مجي ونه خاص د بردست وکړي
بل مرګري نه پختنه کو کنه داس کو سره پیاله ده او چي وسره ده. سلامونه.
السلام علیکم. سګي چی برټي زون غره یو جی بس جماعت نه بس جډي رمزه کې دلته وګر زره وګر زو بازار کې بس شاپینګ او چکر مکر وو دغه نه بس چي په ګړې
جنگلو درا سونه کې کم ځای راغله ست دلوم نه
سيدوي مجي ریاض مينوم نه او د او سیدون کې
تاسو سیدوار چې لراځي
نو بس روزماتي نه بس جی چکر لراوځي سوق شاپینګ کې سوق کپڑے لی سوق واسکټ لی سوق بازار لی دا غي نه بس بیا بس چې لراځي تو چې او پراټا بیا ډیر خون کوي
چې به ډیر ضروري دی
ډیر ضروري دی دا پښتنو د پاره ډیر لازمي دی د سر دړ کې
بل مرګ سره نه کړو تاسو سره خپل نام
معلوم دی قطعا او وس راوته شاپینګ ما بین کوه راوته
تاسو چې د اوس کوګه او پراټا د سر
کوه هغه پراټا موږ دوه خلک جوړ
جماعت
جماعت میں پس بیا چیم بس کا بیا رالو چل تین چیلا رالو پښتانه وخته خپه دي پښتانه ډېر چیز
درمنه ورور کو تاسو به आवाजونه غوونه مو راي پراټي پکې مو دغه ټک ټک جوړ دی پخېږي دغه دکاندار سره خبره کو دی او سره دکاندار سره خبره یوسونه خلک راځي چای د څنګه سلامونه
وعليكم السلام
څنګه رور جانه چې خو دغه ګرم ګرم پخې پلې پکې وایي او
جی او
څنګه وسو روجمات نه با څومره خلک راځي او چې څومره خو خي ولي خو خي
یار بس دا خاصه خلک چې ډېر زیات خو خي او چې تراویو کو بس هغه پښمنه پر یو شنده خلک راځي پښمنه خلک راځي
څومره چې پخې د پښمنه پورې
یار به حساب په خو روجانه دی اوس حساب نه معلوم
کتاب نه دی
حساب کتاب نه
معلوم نو دې پیا څومره چيني وباسه
چيني تقریبا دا یو بوره وباسونو
یو بوره
او جی
او پیسو لوټي
تقریبا دا 2500 لوټي راځي په
مننه اوریدل کوم دغه دا چې د منګور خار خلک چې دی هغه د روجمات او د تراون ورستا بازار مخه کی چای همس کی زګور مچولې بګم خرڅيږي دغه به یو قانون خوراکونه خرڅيږي موسم یخ ته او په یخ موسم کې ګرم ګرم چای چې دی خلک به موږ پندور اړو
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې د مشال رادیو